په پیښور کې د غرمې 2 بجې او په کابل کې 1:30 بجې شوې ده. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه غړې کې به هم په لومبۍ نمایي کې به ځنې ریپورتونه واوري چې پکې د وزیر اعظم عمران خان قام ته وینا ترڅنګ یو شمېر نور ریپورتونه شامل دي. او د روانه غړې په دویم نمایي کې به 2:19 پروګرامونه مشال آنلاین او روخانه مستقبل واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن ګوندونو انتقاد کړي. افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ سزا ورولې. او امریکا ویلي هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. سرټکی مو اوریدل پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینیټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتقاد کړی دی. نوموړي بیګا او لسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځنو غړو وټونه اخیستي. عمران خان د سرګندونې تر هغې وروسته کړی چې د مارچ په 3 په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو پر اکثریت سربیره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ نومان یوسف رضا ګیلانی له اسلام آباد د سینټ غړی منتخب شو. وزیر اعظم عمران خان له کمیشن وغوښتل چې د تحریک انصاف د هغو سیاستوالانو نمونه دی ښکاره کړي چې د ده په وینا خرڅ شول. الیکشن کمیشن د نوموړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ډان وسپانه خبر ورکوي چې کمیشن نن پر دې موضوع غونډه کوي. عمران خان په دسمبر کې د سپریم خنغواړم عمران خان زیاته کړه چې دی حالت ته په کتو له قومي اسمبلی د باور رای غواړي او کې ترلاسه نه کړنو د وزیر اعظم دنده پرېږدي. د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د نوموړي تر وینا وروسته په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د باور رای پرېکړه به عمران خان نه بلکې پاکستان جمهوري غورځنګ کوي. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپل پریکړه محفوظه ساتلې. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه هم نن وشوه. علي وزیر چې تیر کال د دسمبر په 14 پولیسو نیولې، تر دې وړاندې د فبروري په 3 نیټه د کراچۍ د مرکزی زندان دننه د ضمانت په درخواست اوریدنه شوې وه، خو عدالت هغه ضمانت نه منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال لړیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایلو ورکولو وروسته عدالت خپل پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار دي. په علي وزیر د ریاست ضد خبرو کولو تور لګول شوی چې هغه ردوي. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2006 کال د نومبر په 2 پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر 30 زیات شوبل شوي ول. د هغې حملې ذمواري داعش ډلې منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم پرون مخام مشال لډیو ته ویل چې په باګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د سیړنې استیناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړورو په سر د عادل نومي کس ته مرګ سزا تایید کړه. د نوموړي په خبره عادل د آرش او طلحه په نومونو هم پیژندل کیږي. قویم وایي تر دې مخکې یو ابتدایي عدالت عادل ته د مرګ سزا ورولې وه. ده زیاته کړه چې د استیناف محکمې په نورو ترهګرو بریدونو کې د ککړتیا په تور د عادل د ملګری عبیدالله چې په حماد مشهور دی د مرګ سزا هم پر ځای ساتلې. امریکا ویلي هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. دا تر هغې وروسته ده چې د واشنگټن اروپایي ملګرو په وینا په ویانا کې د اټومي انرژۍ نړیوالې ټولنې په غونډه کې پر تهران د انتقاد له پلانه لاس واخیست. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس بیګا خبري غونډې ته ویل چې واشنگتن خوشاله دی چې اروپایانو تر هغې وروسته پر ایران د انتقاد له اقدامه په شا شول چې له رپورټونو سره سم تهران د 2015 کال د مهم اټومي تړون راتلونکي په اړه هڅونکي اشاره ورکړي. پرایس ویل امریکا هغو مذاکراتو ته د ایران رضایت ته به خورا زیاته لیوالتیا وښیي چې باوري او واقعي پرمختګ ته لار برابروي. پرایس ویل واشنگتن هم په صراحت ویلي چې د تعمیري خبرو برخه به وي. په 2013 کال کې له اټومي موافقې څخه د پخواني امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو له بیا لګولو راهیسې د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دا تر دې غړي د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د زنی ریپورتونو تر څنګ دوا 19 خبرونه مشال انلاین او روخانه مستقبل به هم واوري. نو راځو د دې غړی د لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې دا د انتخاباتي کمیشن ذمہواری و چې د سېنات په انتخاباتو کې د ووټونو د خرڅولو او اخیستو مخنیوي کړی و. نو موړي پرون مخام ولست په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن د پیسو په کارولو د اسلام آباد چوکۍ وګټله. د مارچ پر درېمه د سېنات انتخاباتو پر مهال په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند پر اکثریت سربېره د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم نوماند یوسف رضا ګیلانی د اسلام آباد چوکۍ وګټله. انتخاباتي کمیشن د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په دسمبر کې سپریم کورټ ته ویلي ول چې د پاکستان د آئین له وینا سره سم د سېنات انتخابات باید په پټو رایو وشي. هلته د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم دیګه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي چې د اسلام آباد چوکۍ بایلل خی چې د تحریک انصاف ګوند غړي هم پر عمران خان باور نه کوي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
د مارچ په څلورم په اسلام آباد کې کم تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړو چې د سینټ په انتخاباتو کې پیسې چلولي او د اسلام آباد چوکۍ یې ګټلې. د نوموړي په خبره اپوزیشن ګوندونو داسې ځکه وکړه چې اولس ته وښایي په عمران خان خپل د پارلیمان غړي هم اعتماد نه کوي. د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې د غوښتل د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه ونیسي او په دې خاطر یې پارلیمان ته په ښکار ډول د انتخاب باتو کولو لپاره بل هم وړاندې کړو او بیا یې له سپریم کورټ د قانوني رائے غستو لپاره ریفرنس جمع کړو. خو الیکشن کمیشن عدالت ته وویل چې قانون وایي دا انتخابات دی په پټه وکړې شي. نو موړي الیکشن کمیشن ته په مخاطب کېدو وی
الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی سب سے بڑی
دی وی الیکشن کمیشن ستاسو ډیر لوی کردار دی. ستاسو د ټولو نه لوی ذمہ واری پاک او صاف انتخابات کول دي. اول خو زه په دې نه پوهیږم چې تاسو عدالت کې ولی وویل چې په پټه انتخابات پکار دي. نو ماته دا وایي چې یو عین چرته د غلا کولو اجازه ورکوي او بیا چې تاسو ته سپریم کورټ مقدر کړ چې زه په پټه دی وشي، خو دا غیر ستو چې د ووټ په جنګلو وکړي. نو کله موږ معلومات کول غوښتل چې زموږ 15 کړي چې خرشي وي دي چې موږ ته خو معلوم شي چې هغه څوک دي. کم تخپل وینا کی وزیر اعظم عمران خان ویل د دې صورتحال رستو د فیصله کړي چې د مارچ په شپږمه د پارلیمان نه د اعتماد ووټ واخلي او که پارلیمان په بی اعتمادي وکړه نو د وزیر اعظم چوکۍ به پریک دی او په اپوزیشن چوکۍ به کینی.
ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے تو میں
دی وی د دې خیال و چې په ما به د بی اعتمادي د ووټ تور راز وړاندې کړي او زه بدوی ته وایم چې سمدا زتا سوتا انارو یا جوړ جړې در کوم او تاسو ټول کې سونه ختمه ووم. نو زه بل ورځ د اعتماد ووټ اخلم، پارلیمان ته ځم او ورته وایم چې تاسو مخامخ وایي. زه ټولو خپلو غړو ته وایم دا ستاسو جمهوری حق دی. تاسو ویلی شئ چې تاسو د عمران خان سره نه او په آرام سره لاس اوچت کړئ چې اعتماد نه وي زه به اپوزیشن ته لاړ شم. بل پلو پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس تا وینا کی دا پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی دا سینٹ پا موجودہ انتخاباتو کی دا عمران خان خپلو پارلیمانی غڑیو پا دا اعتماد ونکلو او اس تا خپلو ناکامو پٹاولو لپار دا پارلیمان نا دا اعتماد دا ووٹ اغستو خبر کوی، خو اس پا دا اعتماد دا ووٹ فیصلہ عمران خان نہ بلکہ دا اپوزیشن گندونو اتحاد پاکستان جمہوری تحریک کوی.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا
دے وئی مونگ گنو چی مونگ ثابت اکڑا چیتا دخپل غڑی و اعتماد پا نخس نو دا پارلیمان ستامل گرتیا نکوی نو اس با دا فیصلہ تا نکوی اس با مونگ تا توائیو چی عدم اعتماد با کل کی گی. پاکستان جمہوری تحریک پہ تا توائی چی عدم اعتماد با کل کی گی اور چرت با کی گی
کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه سرګندونو خو څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې کله چې د تیر کال د دسمبر په 23 نیټه د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی په سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړو چې پکې ویلي وو عدالت ته حکومت ته د سینټ انتخاباتو لړکی قانوني رائے ورکړي. هغه وخت الیکشن کمیشن په سپریم کورټ کې خپل جواب جمع کړو چې پکې ویلي وو د پاکستان په آئین آرټیکل 226 کې راغلي چې د سینټ انتخابات په پټ کیږي.
اوریدونکو د سینیټ انتخاباتو په اړه مو د وزیر اعظم عمران خان د وینا او د اپوزیشن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری سرګندونو په اړه د سراج زهیر رپورت واوریدو. یو بل رپورت درورو په همدې موضوع په اړه د مارچ په دریمه د سینیټ د خالی څوکیو تر انتخاباتو وروسته په پاکستان کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ بحث پیل شوی دی. واکمن تحریک انصاف او وزیر اعظم عمران خان وایي د سینیټ انتخابات باید د ښکاره رایو له لارې شوی وي، خو اپوزیشن وایي دا موضوع حساسه ده او که د پارلمان غړي پټ ووټ نه کاروي نو د بانفوزه نوماندانو تر اغیز لاندې راتللی شي. په اینی وخت کې شنون کې وایي د سینیټ پر ټاکنو د تحریک انصاف نیوکه ځکه مناسبه نه ده چې د ګوند په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خپلو غړو له شمیر سره سم د سینیټ څوکۍ ګټلې دي. غلام غوث موضوع ته کتنه کړي.
د سینیټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په جنرال سیټ د حکمران ګوند د امیدوار پر ځای د حزب اختلاف د امیدوار یوسف رضا ګیلانی د کامیابۍ وروسته وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو تور پوری کړي چې د سینیټ په انتخاباتو کې بیا ناقانونه لاري خپلې شوې دي او د پیسو د لاري د وټونو اغیستلو په اساس حکمران ګوند د اکثریت باوجود د ماتې سره مخ شوی دی. هم په دې لړ کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید او ځینې نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د سینیټ د انتخاباتو په طریقې کار کې اصلاحات پکار دي، خو بلې خواته د اسلام آباد د سینیټ د دغه یوې څوکۍ نه علاوه په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې د سینیټ امیدوارانو په صوبایي اسمبلیانو کې د خپلو ګوندونو د عددي شمیرو سره سم کامیابیانی ترلاسه کړي دي، لکه په خیبر پختونخوا صوبه کې پاکستان تحریک انصاف د سینیټ په 12 سیټونو کې 10 نشستونه ګټلي دي، خو تیر ځل په 2013 کې په پختونخوا صوبه کې د سینیټ په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند د عددي شمیرې مطابق 2 نشستونه کم ترلاسه کړي وو او د هغه سینیټ د انتخاباتو وروسته بیا پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی شل غړي د یاد ګوند نه په دې وجه وستدي وو چې په هغوی باندې د خپلو اوټونو د خرڅولو تورونه لګولې شوي وو. د حزب اختلاف د ګوندونو د تحریک ویاند میا ابتخار حسین وایي چې په هر ډول انتخاباتو کې د غیر قانوني لارو چارو مخه نیول پکار دي او یوازې د سینیټ لپاره نه بلکې د هر ډول انتخاباتو لپاره اصلاحات پکار دي.
چې څنګه عدالت وتوي او څنګه چې الیکشن کمیشن وي چې که یو اوټ ښکاره شي نو د هغې فایدیت څه پاتې شو، مطلب هغه رایه خو رایه پاتې نه شوه، که نه خو پابند رایه شوه، او چې کله اوپن شي نو بیا به چې کوم دی نو هغه یو دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې کوم زورور خلک وي، نو د هغې مخې ته خو مطلب چې هر سړی وایي چې زه ستا یم او هغه د جمهوریت غرور به ختم شي، نو دا ډېر ټریکي خبره ده. خو مونږ دا خبره ضرور کوو چې داسې یو طریقه کار دې خپل شي چې دا
خو په پیښور کې خبریال محمود جان بابر وایي پاکستان تحریک انصاف په پښتونخوا صوبه کې د سینیټ د انتخاباتو په نتیجو خوشاله دی او چې کوم سیټ یې بیللې دی نو په هغه باندې د خپګان په وجه یې د سینیټ د ټاکنو د جمهوري عمل په اړه پوښتنې راولاړې کړي دي.
کتو ګورې نو تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې خپل ځان کامیاب غني او خپل پالیسو ته کامیاب وي، او په بل اړخ وګورې نو چې کله همدغه کار په قومي اسمبلی کې خلک کوي او یوسف رضا ګیلانی ګټي د اپوزیشن د اړخه، نو تحریک انصاف وو چې دا ډېر غټ زیاتې شوې دي، مونږ به ګورو چې دا ووټونه چرته نه دي تر خپل زیات ملو شو. نو که دا جمهوري عمل نو په کار دی چې بیا د جمهوري عمل په هر ځای کې دی ته د جمهوري عمل په نظر باندې وکتل شي چې بس د منتخب کینو دی د خپل ضمیر مطابق ووټ استعمال کو.
دا ځل د سینیټ د انتخاباتو نه وړاندې حکمران ګوند غوښتل چې انتخابات د پټو اوټونو ورکولو په ځای په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي، او د دغې لپاره یې یوه قانوني مسوده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې وه او په سپریم کورټ کې په دغه اړه یو ریفرنس هم داخل کړی و. خو په ښکاره ډول د سینیټ د انتخاباتو فیصله نه سپریم کورټ وکړه او نه حکومت او حزب اختلاف په دغه اړه په پارلمان کې څه فیصله کړې وه، او په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي وو چې د سینیټ د ټاکنو لپاره اصلاحات کول د پارلمان کار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. په خیبر ضلع کې د ملیریا او لشمینیا د ناروغیو کنټرول اداره وای په سیمه کې د ملیریا ناروغي په کمیدو ده، خو لشمینیا ناروغي البته اورس تر بلې لا خپریږي. چارواکو د مارچ په څلورمه مشال ریډیو ته وویل د ناروغیو د کنټرول لپاره یې په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د خلکو تشخیص او درملنه کیږي. خو د لشمینیا ناروغي ښکار ماشومانو کورنۍ وای د بچو په مخونو یې د دانو داغونه پاتې شوي او له حکومت غواړي چې د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې ولټوي. فرهاد شینواره تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې هلته ملیریا کیسونه راکم شوي، خو لشمینیا په زیاتېدو ده. دغه ناروغۍ چې د مخصوص ډول ماشو چیچلو نه لګي د خیبر خلک متاثره کړي. د خیبر ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام سوپروایزر نعمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې مو د ملیریا لپاره 8 مرکز نا قائم کړي او د خلکو علاج پکې وړیا کیږي.
د ملیریا چې کومه د دغه 8 سنټرو نامو سره کومه ډیټا راځي په 2019 کې، دا ډیټا ټوټل ملیریا چې کوم کیسونه هغه 9000 او سره پاسه، او همدغه کیسونه بیا په 2020 کې چې کوم ټوټل کړي موږ هغه 6000 راغلي دي. یعنی تقریبا 45% پورې دا شی کم شوی. او هغه وجه دا دي چې کوم دوایانې هغه په وخت باندې را رسیږي، چې کوم علاج یې دا خلکو ته فری او مفت ملويږي، دی وجه نه دی دا شی را کمیږي. ملیریا ڈینگی و لشمینیا مہربانی دی وکیره د پاره سرکاری زیتا یا جکم مونږ انتخاب شوی زین غوتا د خلک لګی ال تر رجسٹریشن وشي د زی تر جنیوا پوره ایګی په بدل کې میډیسن راځي، اومدا نیټس چې کوم راځي مچردانه دم پوند بنیاد باندې راځي.
نعمت شاه اپریدی وای په خیبر ضلع کې لشمینیا زیاته شوی او د دغه ناروغي علاج هم د خیبر په درې واړو تحصیلونو کې روان دی.
2000 کې دی مونږ سره تقریبا 7000، 2019 کې کم 6000، یعنی د ملیریا په نسبت دا د ګراف پاس کې زیاتی کی. لشمینیا د علاج د پاره مونږ سره 3000 دی. یو مشين دی چې په ګرمالی په وجه باندې د غدانې علاج کوي، هغه دوا اکټیویټ دی او کار کوي لګیا دی، یو په لنډی کوتل کې یو په جامروت کې، یو د دې پاره کیپسول دی فوسین الحمدلله په لوړ کې ټول خیبر کې شته، کافی مقدار باندې شته وا سر پې کې دوا جو چې هغه د تو نه کالو نه زیات موشوم یا زنانا یا غټ ور کې آی خړای شي ته لاندې نشي خړلې، یو ته ریکمینډډ نه دی. درې مونږ سسته نه سنې فل لکه په زنو سنټرو کې شته، زنو کې نشته ستنه نشټوالی وجه دادو دا په پاکستان کې جوړیږي نه، دا د فرانس نه راځي، ډبلیو چی راخلي بیا ډونیشن په ذریعہ باندې ټریبل ایریو دغه ته ور کوي چې پروتین بیمارو کې مهنګ ترين علاج هغه لشمینیا دی. او الحمدلله پاکي 80% ټریټمنټ هغه د موږ په سرکاري ځایونو کې اویلیبل دی.
مکرم خان خپل شپکلنه لور جمرود سیول روختون کې لشمینیا مرکز ته علاج لپاره راوستلې او دی وای لشمینیا سره په مخ داغ پاتې شو او په کار ده حکومت یې متبادل علاج بندوبست وکړي.
دا لشمینیا ولا تقریبا څه کم 2 کال وشول، او د سرکاري هسپتال کې مې ورته تقریبا 11 ستنې مو ولې لور مې لشمینیا وهلې، ټول وهلو خو هغه نه ټکیږي، نور ټول ټیک شول، خو هغه ډیریږي او کمیږي نه. مونږ دا چې لور سکینم دا مخامخ دا مخ یې ټیک شي، چې خط ریکا باندې ځکه چې بیا مثال پیغله چې دا مخ باندې دغ پاتې شي نو بیا بد خبره.
صاحب نور پر دی وای حکومت د دغه ناروغي او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
خو زه دا وایم چې په دې باندې نه کیږي چې ما مچردانی ورکړه یا سال ما یوستن وهله، ا دې پر غټ قدم اچته دل دی چې یو جینه یا معصوم نر حلک می اغا په دیس زی باندې لشمین وږي چې اغا د مخ باندې دغ پاتې شي نو ا دغه ارمشه د پاره چا د سیو زین کې جوړ شي چیرې تخو مثال بدرنګ اخکاری نو د زمونږ پاکستان ګورنمنت د کم ډاکټران چې کم سپاتال محکمه ده د کار چې په دې باندې مخ کې سوچو کې چیرې د دغ بس سرکل جوړ شي چې دغ جدید علاج وشي زمونږ د سہولت زمونږ د جمرود په خپل سپاتال کې چې بلډینګ باندې ډیر غړتې خو د سہولت په کې نشته
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وای په کار د خلک په کلیو کې د خپل چاپیریال خیال وساتي مچردانۍ استعمال د زیات کړي او د ګندو بو ډنډونه دی ختم کړي او نالی کوڅې دی پخی کړي او د ماشو ضد سپرې دی هم وکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو اور ری د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرونا وایرس ناروغۍ له خپرېدو مخنیوي په موخه واکسینی کمپاینونه روان دي. په ځینو ځایونو کې د واکسینو اغیز زیات او په ځینو کې یې کم ښکاري، خو ډاکټران وایي کم موثره واکسین هم د کووید 19 پر وړاندې ګټور دي. په خیبر پښتونخوا کې له 20,000 څخه زیات کسان واکسین شوي او دا عمل روان دی. په یاد هغه صوبه کې چینایي سینوفارم واکسین کاریږي چې دوه ستنې یې خلک له کووید 19 ناروغۍ محفوظولی شي. دا چې تر اوسه پورې د کووید 19 کم ډول واکسین څومره اغیزناک دي او د موثریت اندازې ولې له یو ځای څخه په بل ځای کې فرق لري په اړه د بشیر ګواخ رپورت اورو.
په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي د چین سینوفارم واکسینو لګولو کمپاین په خطو روان دی او تر اوسه په هیڅ کې منفي اغیز نه دی لیدل شوی. د خبر پښتونخوا د صحت په اداره کې د عامه روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان وایي پیل یې له روغتیایي کارکوونکو کړی او بیا به هغو وګړو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وي واکسین لګوي. هغه د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې کومو خلکو ته د واکسینو ستنې ولګېږي نو د طب د عملي لارښوونو تر مخه باید هغه تر 1.5 منټو پورې تر روغتیایي څارنې لاندې وساتل شي.
د خلکو په زړونو کې د دې باره کې شکونه شبهات وي، خو کومنګ دا وګورو اوسه پورې سینوفارم واکسین چې دی تقریبا 75 او د 80 ملیون منځ کې خلکو کې لګېدلې دي، ٹھیک شو، او دا یوازې پاکستان نه دی، دینه علاوه 12 ملکونه دي چې کې د ګلف ډیر ملکونه دي، په برازیل کې لګېدلې دي او الحمدلله ریزلټس هم خدي. مونږ دا ویکسین دلته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د 3 فروری نه شروع کړی دي او الحمدلله اوسه پورې مونږ تقریبا 24,000 کسان خپل هیلث سټاف ته لګولې دي. داسې الحمدلله سو سایډ افیکټ هم نه دی راغلی او د دې افیکیسي شته. الحمدلله اوسه پورې سینوفارم چې مونږ یوز کوو نو دا تقریبا 85% دغه دی، دو ډوزز دي، یو ډوز چې ولګي بیا درې هفته پس بل ډوز لګي او 85% پورې تقریبا نه دی افیکیسي دا چې دا به انټي باډیز جوړي، مدافعت به جوړي او د بيمارۍ نه خلک بچ کی.
امریکای، جرمنی، برتانیا، چین، روس، سویټزرلند او هند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړي چې د خپل وګړو ترڅنګ د نړۍ ځینې نورو هیوادونو ته حمله غلي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکای او جرمنی کمپنیو شریکو جوړ کړو واکسینو فایزر د اغیز فیصدی 95 او د روسی سپوتنیک 15 واکسین 92% اغیزمن خود لیدی. همداراز د هند کووا واکسینو اغیز 1.3% راپور شوه دی. د امریکای جانسن اینڈ جانسن واکسین چې په بیړنی حالت کې د کارولو اجازه ورکړ شوې د اغیز فیصدی 2% ده. د برتانیا او سویډن شریکو واکسینو اکسفورد استرازینیکا په اړه رویټرز خبري اژانس لیکلي چې که دوهم ډوز یې 3 میاشتې پس ورکړل شي نو اغیز یې 6% ته لوړیږي، خو په اسرائیلو کې یې اغیز 92% راغلی. د واکسینو د اغیز فیصدي په کلینیکونو کې پر خلکو د تجربې له مخې معلومیږي. په برتانیا کې د شمالي لندن د بیړنیو روغتیایي خدماتو د څانګې مشر ډاکټر خسرو سنگروال چې پخپله هم د استرازینیکا واکسین لګولی دی وایي چې د هر واکسین اغیز د یوې سیمې د هوا حالت او د خلکو د بدني جوړښت پورې اړه لري، یعنی په دې معنی چې یو واکسین په یو ملک کې ښایي ډیر ګټور او په بل ملک کې کم مؤثر وي. نوموړي د مارچ په 4 مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو ځایونو کې د کورونا وایرس خپل شکل بدل کړی خو بیا هم موجود واکسیني پر خلاف ښه اغیزه لري.
له ساینسي لحاظه د واکسینونو اغیزناکتوب موږ ته ډیر جوت ده، له دې نه سترګې پټول د واکسینونو د اغېزناکتوب نه نو د کره ساینسي فکتونو نه منکرېدل دي. نو هغه خوځښت په خپل ځای ده، خو د واکسین اغېزناکتوب کې هېڅ شک نشته. او پاسو د واریانس خبره او د وایرسونو د اوښتې بڼې په وړاندې د واکسینونو د اغېزناکتوب خبره، دا کمې اوښتې بڼې چې د وایرسونو د کرونا وایرس نن شته، د دې ټولو په وړاندې د اکثره شته واکسینونه اغېزناک دي. که چېرته یوه نوې اوښتې بڼه راشي، نو ساینسپوهان کولی شي چې په ډېر لږ وخت کې په لابراتوار کې د ډېرو وړو بدلونونو سره دا واکسینونه د نوو اوښتو بڼو په وړاندې هم اغېزناک کړي. یعنې بیا هغه اوږدې پروسې ته اړتیا نه وي، یوازې په ډیرو وړو ګامونو سره دغه کار کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټول نړۍ کې خپور شو. د دې وایرس په اړه شمیرې ساتونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د مارچ په 4 لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس وهلو شمیر له 115 میلیونو اوښتی دی. په دې کې د پاکستان څخه د پاسه 15 لکه او 15 اتیا زره وګړي هم شامل دي چې پر دې وایرس اخته شوي دي.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ویلی دی چې په کرونا وایرس د ځنو لوبغاړو تر اخته کېدو وروسته یې د پاکستان سپر لیگ په نوم سیالۍ ځنډولې. نوموړي پرون ماښام په کراچۍ کې خبری غونډې ته دا ونویل چې سیالۍ به بیا کله پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو پرون ویلي وو چې د 9 کورنیو او 12 لوبغاړو د کرونا وایرس ټیسټ مثبت دی، نو ځکه ورسره د سیالۍ له ځنډولو پرته بله لاره نه وه. خو دوی زیاتوي چې ټول لوبغاړي به زر واکسین شي. تر اوسه د پی ایس ایل اتلولۍ 4 لوبې شوي دي او 6 سیالۍ یې پاتې دي. نیاز علي خان له کراچۍ څخه معلومات راکوي.
د پاکستان کرکټ بورډ مشر چیف ایگزیکټیو آفیسر وسیم خان د مارچ په 4 ماښام د کراچۍ په نېشنل لوبغالي کې یو خبری غونډه کې وویل چې د 20 فبروري نه تر اوسه پورې د ملکي او بهرنو و لوبغاړو کورونا ټیسټونه مثبت راغلي، نو د سپر لیگ د نورو ټولو سیالو د ځنډیدلو اعلان یې وکړو. دا خبره منم چې موږ د پاکستان سپر لیگ شپږم سیالۍ وځنډولي. نن ورځ نه صرف زمنګ لپاره، د کرکټ د مینوالو لپاره، د لوبډلو لپاره، د هر چا لپاره ستونزمنه ورځ وه. موږ په لوبه کې د کرونا د مخنیوي په ټولو هدایتو عمل کړی، خو بیا هم د 20 فبروري نه تر اوسه پورې د وو لوبغاړو د کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. موږ نن سهار یو اوږده ناسته وکړه او د کرکټ لوبډلو د مشرانو او د نورو ټولو په مشوره مو دا سیالۍ وځنډولي. هغه زیاته کړی چې حالات ښه شي نو د سپر لیگ د کرکټ د پاتې سیالو لپاره به وروسته پریکړه وکړي. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د اسلام آباد یونایټیډ، کوئټه ګلیټر او د لاهور قلندر د وو لوبغاړو کرونا ټیسټونه مثبت راغلي. د مارچ په 9 نیټه د اسلام آباد یونایټیډ او د کوئټه ګلیټر ترمنځ د سیالۍ وړاندې د اسلام آباد یونایټیډ د لوبغاړي فواد احمد د کرونا ټیسټ مثبت راغلی وو. له هغې وروسته د نورو لوبغاړو ټیسټونه وشول. د پاکستان کرکټ بورډ ډایریکټر ډاکټر سهیل سلیم وایي چې لوبغاړو ته د کرونا د ضد واکسین ورکول هم پیل کړی شوی دی. په کراچۍ کې د صحت محکمه وایي چې په روانو 3 ورځو کې به د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د کرونا واکسین ورکړی شي. د پاکستان سپر لیگ د سیالو په وخت لوبغالي کې د لیدلو لپاره حکومت ته اجازه ورستو. د پاکستان کرکټ بورډ لومبه 40% خلکو ته او بیا 50% خلکو ته اجازه ورکړې وه چې د لوبې په وخت لوبغالي ته راشي. د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د پی ایس ایل پړومبو سیالو کې خواوشا 1.5 زره او بیا وروستو 3 سیالو کې شاوخوا 15 زره کسان سیالو کتلو لا راغلي وو. خو اوس د سیالو د ځنډیدلو وروستو د پاکستان کرکټ بورډ ټکټ اغوستونکو ته د ټکټ ټولو پیسو واپس ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان سپر لیگ د شپږم سیزن پرانستا د فروری په 6 په کراچۍ کې شوې وه. په کراچۍ او په لاهور کې د کرکټ 4 سیالۍ کې دي، 14 میچونه شوي دي او 6 سیالۍ وځنډې دي. یوازې دانه د دیوړاندې پروس کال په مارچ په 19 د پاکستان سپر لیگ د 5 سیزن اخیری 4 لوبې په لاهور او په کراچۍ کې د کرونا لامل ځنډیدلې وي او بیا دغه سیالی تیر کال په نومبر کې په لاهور او په کراچی په لوبغالو کې د نندارچیانو د لیدو بغیر شوی وی. د پاکستان کرکټ بورډ چارواکی وایي سخ کال پاکستان سپر لیگ کې د دیرشو نه زیات بهرنو لوبغاړو برخه اخیستا. د سیالو ځنډیدلو وروسته د آسټریلیا یو لوبغاړی ډین کرسټن د مارچ په څلورمه د کراچی نه خپل ملک ته روان شوی دی او نور بهرني لوبغاړي به اوس د کورونا د ټیسټونو او د هدایت وروستو کولی شي چې بیا خپل وطنونو ته لاړ شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په پیښور کې د غرمې 2:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینیټ انتخاباتو پر سر پر انتخاباتي کمیشن او اپوزیشن انتخاب کړي. نوموړي بیگا ولسته په وینا کې تور پورې کړ چې اپوزیشن په پیسو د پارلمان د ځینو غړو وټونه اخیستي. الیکشن کمیشن د نوموړي تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي، خو ډان وسپانه خبر ورکوي چې کمیشن نن پر دې موضوع غونډه کوي. نن د سن های کورټ د علي وزیر د ضمانت په اړه خپل پریکړه محفوظه وساتله. تر دې وړاندې په عدالت کې د علي وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وشوه. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال لډیو ته ویل د سرکاري او مدافع وکیل له دلایل وروسته عدالت خپله پریکړه خوندي وساتله او اوس ورته هغوی په انتظار. په افغانستان کې یو عدالت پر کابل پوهنتون په وسلوال برید کې د ککړتیا په تور یو کس ته د مرګ د سزا حکم تایید کړی. د 2020 کال د نومبر په 2 پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي ول. د هغې حملې ذمهواري داعش منلې وه. د افغانستان د سترې محکمې ویان وایي په بګرام زندان کې د ترهګرو جرمونو د څېړنې استیناف عدالت پر کابل پوهنتون د برید کولو او د حملې د پلان جوړولو پر سر د عادل نومي کس د مرګ سزا تایید کړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او په کابل کې د روپۍ ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د روپۍ ټولنې ډیپلوماټانو خبرې راغندوي. د کاتولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس لنن د عراق په څلور ورځني سفر دی او ویلي دي چې هغه جګړه ځپلي او د مسلمانانو اکثریتي هیواد ته د سولې د یو زیارت کوونکي په توګه ورځي. امریکا ویلي هیله لري چې ایران به د تعمیري مذاکراتو برخه شي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبري غونډې ته ویلي چې واشنگتن خوشاله دی چې اروپایانو تر هغې وروسته پر ایران د انتقاد له اقدامه خوشا شول چې له رپورټونو سره سم تهران د 2015 کال د مهم اټومي تړون راتلونکي په اړه هڅونکي اشاره وکړه.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام مشال آنلاین. د بیان ازادۍ په اړه 19 خبرونه مشال آنلاین کې دا ځل معلوماتو ته د لاسرسي قانون په اړه ډیر څه اوریدلی شي. د دې قانون لاره خلک کولی شي د حکومت د هر کار په اړه معلومات ترلاسه کړي، چې پکې د بیلابیلو تعمیراتي پروژو یا منصوبو د لګښتونو په اړه معلومات ترلاسه کول هم شامل دي. د خبرونه درته بشیر ګوا خوړاند کوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم. په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بحث کوو. په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې د پاکستان په قوانینو کې وګړي څومره د بیان ازادي لري او څنګه کولای شي له دې حق په ګټه اخیستو سره خپلو سولې ایزو موخو ته ورسیږي. کاغه خبرونه مو نوی اوریدلی د مشال ریډیو په موبایل اپ او ویب پاڼې ولټوي او وایبر. د دې لړۍ په دې ازر خبرونه کې ستاسو لپاره د پاکستان په یو بل ډیر ګټور قانون بحث لرو. دا د بیان ازادي سره نیخ په نیغه تړاو لري. دا قانون رائټ ټو اکسس ټو انفورمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي دی. اوریدونکو کله کېدې شي درته په خپل سیمه کې د روانې سرکاري کومې پروژې لکه سړک، هسپتال یا ښوونځي په جوړېدو کې پر کار د درغلیو شک پیدا شوی وي او پوښتنه مو زړه ته راغلی وي چې حکومت په ټیکهدار سره د څو روپو قرارداد کړی وي، یا دا چې د قبایلي سیمو لپاره حکومت څومره بجټ لري او څومره یې څنګه کارولی دی، یکی دیش په دې اړه باندې ځان په هولو غواړي چې ساسو د ځای استاد چې په صوبایي سمبلی یا قومي سمبلی کې دی هغه د حکومت د ترقیتی کارونو لپاره څومره فنډ ورکړی دی. نو کو د دغو او نورو سرکاري معلوماتو حاصلول غواړي نو له اړوند سرکاري ادارو یې ترلاسه کولای شي. د قانوني چارو پو طارق افغان په دې اړه وایي چې د معلوماتو لاسرسي قانون د همدغه لپاره دی.
د رائټ ټو انفارمیشن کم قانون چې دی نو دا خو د اول نه په آئین کې دغه موجود دی چې آرټیکل 19A چې کوم دی نو دا هر شهری ته دا حق ورکوي چې هغه ته کم انفارمیشن پکاري نو هغه دی هغه ته ورکړی شي. ایکسس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 چې دی نو قومي اسمبلی پاس کړی دی په هغه کې هم سیکشن 3 چې کوم دی هغه دا وایي چې هیڅ یو شهری تبا دا انفارمیشن رسد چی دینو دغا سوک منع کولی نشی او که اغس انفارمیشن غواری اغا با اغا تا ورکولی کی گی او چی مخی با دیر دا سی معلوماتو چی اغا با دا خلق و سرا دا شهریان و سرا دا عوام و سرا نشیر که بل.
تاسی دا بیان دا ازادی پا اڑا مشال آنلاین خبرونه اورید.
بالکل اوزه د دې خبرونه کوربه بشیر غواخم. تاسو وردل چې د بیان ازادي د حق خوندې ساتلو په لړ کې د پاکستان په قوانینو کې دا واضح شوی چې خلک باید معلوماتو ته لاسرسي ولري. کله چې موږ له زینو اوریدونکو په دې اړه وپوښتل چې آیا له دې قانون خبر دي یا یې کله استعمال کړي نو زینو یې دا سوال
جنوبی وزیرستان تحصیل سرار ہوا کر کنے کلی نمو تعلق سائی دا چیم رائی سو انفرمیشن کیم ایکس تا چی کیم گورنمنٹ آف پاکستان چی کیم ایکس تا خالق سی دار ایویرنس نستا وائی چی دای دے دغی ایکس تی استعمال ہو کوئی نیا باقایدہ آفیس تا تا پفانتا سے مشتا معلومات نستا وائی چی میزا پا کیم پیز دلاک شد دغی باقایدہ آفیس بی چی میزو ایر بریمی دای دے مشتا دا بارس کاوی دغی ہم نکلا استعمال کلا ای دای او نا دغی تفایدہ نیتا رس دلی دو
گل نواز خان مومن زمان ام دے معلومات ترسنی حوالی سر دل تک اس قسم دسی منگ نخ سو 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 ورک شاپ کرے دے نا دل تک پا زل مومن کی دے دی حوالی سر سر منگا میڈیا سے ویلی دی خدا غوارو کدسی سا قانون وی چا اگر راشی دل تک پاگی منی خلق پو حق لے شی سر دسی اخبارات وی کٹا کٹو کپا دی منی خبر ریزی خوز منگ نسر دباز زکا تیری جس منگا سر سر دل جس بیزا کرنے لرو منگ ویزا دا بسی دا قانون بوی خلکا دسی دل تک سٹن ہو چی یو شیز اپلیمنٹ شی یا وی یا تیوینی وہ گورے تب علا آغا سیزو پیشنی کنا یا دا آغی متعلق سب واوری سا لیکچر واوری سا خبر واوری خو معلومات دل تا که نشی که دلی سوک نشی ایکسس که ولی زن لخلق دقا سپاروشن و پاروشن و گوری یو زی بلزی که یاس سبل سا دقا مغای آغا سا کار مار پیخوی آغا کار وقتی تور حل که دیشی خو دا کم شی دا قانون دی دل تا که سوک پتایی نده پوی
منوں کیا رحمان دای مولا خان سے ہوتے دین کا ہے جنوبی وزیرستان تحصیل سرا کی طرف میں تعلق ہے دا رائٹ ٹو انفارمیشن دا نمبر بدلائی رہے کہ مطلب دے سرکاری محکمے نا تا انفارمیشن مخصص ہے کوئی ویسا پر امو ادخشی استعمال نہ کرے اور نہ تے تیز ہو نہ تے گورنمنٹ دے طرف نشتا تا تے آگاہی پروگرام شوائے دے چھال کے دخشی نہ ویر شی گورنمنٹ لول بندے خالی صرف دا ایکٹ دا رائٹ ٹو انفارمیشن الان کے خلق کے تائدر شہید اویرنس دا نو گورنمنٹ دے متعلق تو
اوریدونکو له دې خبرو معلومیږي چې ټول وګړي د رائټ ټو اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي له قانونه ډیر خبر نه دي. موږ چې کله په دې اړه معلوماتو ته د لاسرسي له کمیشن سره رابطه وکړو نو هغوی راسره ځینې مواد شریک کړل چې ترې معلومیږي دوی د بېلابېلو غیر سرکاري ادارو په مرسته د عامه پوهاوي لپاره سیمینارونه جوړ کړي او په باقاعده ډول ځینې ویډیوګانې هم خپروي.
آپ کا جتنا حق صاف پانی پر ہے اتنا ہی حق جاننے کا بھی ہے.
دغه د اما پوهاوی دی وی ویډیو برخه ده چې و مېرمن پکې د ناپاکو اوبو پاړه حکومت سره د خپل شکایت ثبتولو لپاره زینو معلوماتو ته اړتیا پیدا کوي چې به یې هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون په کارولو سره ترلاسه کړي. په ویډیو کې معلومات د لارې روښانهونکي رڼا په توګه یاد شوی. اور دو خطا سے لہ مشال ریڈیو چھا دا بیان ازادی پھاڑا مشال آن لائن خبرونہ ہو رہے پدے خبرونہ کی پا 2018 کال کی جوڑ شوی معلوماتو تا دا لسرسی قانون پھاڑا بحث تا دوام ورکو د دې قانون ترمخه هر سرکاري اداره مجبوره ده چې په یوه شروزو کې غوښتن کتاب بغیر لکم فیس اخیستو معلومات ورکړي خو کدا سی ونه کړل نو خلک کول شي معلوماتو ته د لاسرسي په کمیشن کې شکایت وکړي د قانوني چارو په اډوکیټ رحیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کول شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټ وساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
کزو مختصر به یو مثال در کما چې تعلیم یو محکمه ده په دې کې صوبایي حکومت یو اجازه ورکړه یا یو منظوري ورکړه چې په یو تحصیل په یو تاپا په یو یونین کونسل کې په یو کلی کې یو کالج منظوري ورکړه نو په دې کې چې کم لوکل خلک ته الته کم خلک دی هغه ته د محسوس شوله چې په دې کې چې پیسې په شفاف صفه طریقه سره نه لګي چې کم ټیکادار دی هغه میټیریل صحیح نه استعمالوي نو په دې اړه عام خلک چې کم زما آواز واوري دغه سره په لاس کې ډېر زبردست یو قانوني هتیار دی هغه قانوني هتیار یو پن دې په لاس کې راواخلي خو یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کم لوکل التا چې کوم مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ما ته دا معلومات پکاري هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه په ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي درخواست نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنکړو په دې نه بعد لار دا ده چې معلومات یې ورنکړل قانون دا وایي چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري
په مشال انلاین خبرونه کې زه ساسي کوربه بشیر ګواخم په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن د فروری پر 14 مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1500 شکایتونو له لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 201 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي د بشری حقوقو وکیل اډوکیټ شبیر حسین ګګیانې په هغه خلکو کې شامل دي چې د دې کمیشن لاري له سرکاري ادارو څخه د معلوماتو د لاسرسي قانون لاري ډیر ګټور معلومات ترلاسه کړي دي هغه په زور د غیب شو کسانو د مندل لپاره د غوي د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون په مرسته ډیر خلک مندلی او له زندانونو یې کورونو ته ستانه کړي دي خو ګګړنې ټینګار کوي چې د دې قانون په اړه عامه پوهاوی باید لا نور زیات شي
دا څه کاغذونه چې ضرورت پي خو هغه زور اور سړی ته ملاويږي او کمزور سړی ته نه نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله و چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته چیرې هغه باندې قانون ممانعت نه دی خو ناغي ته اکسس و ولکه خلک یو نه خبرم دي اویر نشته پکار ګورنمنت نه دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي پر ریډیو په پرنٹ میډیا الکترونیک میډیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر وډونو باندې بینر یې داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي
اردوونکو کوم سرکاري ادارا درته معلومات نه درکوي نو د پاکستان په هر لوی ښار کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن دفتر شته دی هلته ورتلې شي که تګ ممکنه نه وي نو پر ویب سایټ rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پتا پښتني او داغي حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات رغواړي د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د یو کال قید سزا او 200,000 روپو جرمانه سزا اورول کېدې شي او ها همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال آنلاین پروگرام مو اوریدو. اوس وخت شوی دی د ایوی بلی اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. د دې پروگرام کوربه منور شاه دی. نو راځئ چې وایو رو.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزونې قبول کړئ. ل تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې قبایلي سیمې د بدمنۍ له چپو سره مخامخ دي، چیرته چې اول وسلوالو د تشدد لړۍ پر مخ روانه کړې وه او بیا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې خلک د کډوالۍ په ژوند مجبور شو. په دې ټولو حالاتو کې تر هر څه ډیر زیان د تعلیم نظام ته رسیدلې. خو که یوې خواته قبایلي سیمې د امن په لور روانې شوې، نو بلې خواته یې ځوانان او مشران هم بیدار شوي او غواړي چې خپلې سیمې د تعلیم په رڼا روښانه کړي او د تل لپاره یې د بدامنۍ له ناورینه خلاص کړي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د شمالي وزیرستان د خیر ښېګړې د یو نوي جوړ شوي تنظیم حال درکوو چې د یادې سیمې تر څنګ په بنو کې هم هلې ځلې کوي. د دې تنظیم یو مشر مجاهد خان وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
داسې کال یو نیم کال مخکې دوه کاله مخکې موږ داسې یو سوچ وکړو، موږ چې کوم وزیرستان افسران دي، ډاکټران دي، انجینران دي، نو مختلف خلک کېناست چې یاره چلته موږ داسې یو تنظیم جوړ کړو چې هغه تنظیم د لارې چې کم دي موږ د خپل خلکو ته څه فائدې ورسو، چې هغه خپل خلکو کې څه شعور راوالو. دغه موږ پروګرامونه میټینګونه وشول چې په نتیجه کې موږ نارت وزیرستان ویلفیر اسوسییشن یا هندو په نامه باندې موږ تنظیم راوستو، چې هغه موږ تنظیم چې کوم دي دغه مقاصد د لپاره جوړ کړ، چې موږ وزیرستان او د مقاصد او یعنی خل وزیر کې بار د خیر خبرې کارونه کوو.
نو موړي ویل چې تنظیم یې خپل آئین لري او له حکومت سره رجستر شوی دی. دا تنظیم څه اهداف لري؟
موږ اول چې کوم ټارګیټ او هدف دی، نو هغه تم دې تعلیم دې بیړیا تعلیم او کوالټی یعنی یو خام معیاري تعلیم ورکول چې کم دي، دا اول ټارګټ زمونږ ادا دي چې مون خلکو ته غریب یتیمان زیات دي، دا جنگولو نه ډېر خلک ځپلې شوی، دا خلکو ته فری او معیاري تعلیم ورکي. بیا چې کم دي زمونږ فری میډیکل کیمپس یعنی فری علاجونه خلکو ته، چې کم هسپتالونه دي پارک مونږ حکومت سره په دې باندې میټینګونه کوو چې هغه کې علاج او مالجه فری وي او خې ورکړ شي. بیا چې کوم زمونږ د ون د بوټي کرل دي، دا زمونږ مقاصد کړي چې علاقو کې چمنونه راشي، علاقې خپل شي، هوا صفا شي او نور به داسې مقاصد شته.
مجاهد خان وایي چې په دې لړ کې د سیمې د موجوده او پخوانیو چارواکو په ملاتړ یې د خپلو اهدافو ترلاسه کولو هڅه شروع کړې دي.
څنګه 163 یتیمان کسان چې کوم یتیمان بچیان په پاکستان مختلف ادارې کې، لاهور کې، پېښور کې، نوشهرا کې، مردان کې، دې علاقو کې مونږ فری ادارو کې داخل کړي چې مونږ فری ایجوکیشن ورکړو. او هغه لارستو مونږ وزیرستان کې او نیم قبایلی سیما باکاخیل یعنی هیل کې 13 پارتنر سکول چې کوم پرایویټ سکولونه دي، اغه مو پارتنر سکول جوړ کړی دی، نو پاکه کوم سیکنډ ټایم ټیوشن اکیډمی کولو کړی دی. او بل چې کوم وزیرستان کې مو شروع کړی دی سکول ور چې اغه ٹی سی ایس نامه دا دی ساينس سکول، نو اغه پروجیکټ مو په دا یو ام یاش کې تقریبا 2 سکولونه کولاو چې یو په شهرانی مو داخل د افغانستان پولیس سره پراته سیمه دا، او دویم چې کوم دی اغه اسد خیل وزیر چې درازمک څنګه پراته سیمه دا، په دې دوا ایریا کې چې کوم دی علاقې بده کې مو 2 سکولونه کولاو کړل چې اغه اوس زبردست طریقہ سره د تعلیم شروع دی او دوامدار دی.
نو موړي ویل په سیمه کې د تعلیم د ود لپاره په درې اړخیزه پلان کار کوي.
یو خو د ګورنمنت او سرکاري سکولونو مالکانو سره، ټیچرز سره، د مختلف طریقو سره مونږه کانټیکټ کوي. رقم سرکاري سکولونو دی د علاقو کې نو په کار دی چې هغه مطلب ایکټیو شي، هغه سکولونو کې کار شروع شي او د خلکو د فری تعلیم دویم چې کم دی مونږه د پرایویټ سکولونو پارتنر جوړ کړي اکیډمي چې پاکي قابل ذکر اکیډمي چې کم در په خپل وزیر کې دا چې هغه د امیر پبلک سکول باندې شروع ده چې پاکي تقریبا دوانیم سوا پورے لکان پا دو آفتہ کے راغلل او پا دے کے چکم دے اول لحس استازان چاگا فارغا استازان دی آگا دا پشاور دے اسلام آباد دا کواد دا گومرن جی خان او دا بندو نا فارغ شوی دی اینو اسٹیانو نا او اس دنے پا کے سرکاری نو کرانی نا دا آگا ٹیچنگ کئی دینا دریام چکم زنان دے دی سائنس کو چکم دے ٹی سی ایس دا درے شیزونا چکم دی بدا زمان فوکس دے
مجاہد خان اویل پا ابتدائی توگا دا مالی انتظام لپارا دا دے تنظیم غڑی پا خپلا خرچہ کوی او پا مستقبل کے دا خپلو حالو زلو لپارا با حکومتی او غیر حکومتی ادارو مالی مرستی غواڑی
او زمون مستقبل کے دا پلان چې نیکس چې کم دا روان کال دے نو پا دے پورے منگا وزیرستان کے لس کولونا دا ٹی سی ایس چې کم دی سائنس کول آگا لس کولونا نور کولاو کو آگا ایریا کے من کولاو کو چالتا گورنمنٹ سکول نے بھی آگا مشمانو دا تعلیم تا رسائی نے بھی یا دیر غریبانی نو آگے من کولاو کو او دا کہ دا پارا من فنڈنگ شروع کر جو من دا فنڈنگ لگ پورشی نو من دا تا زکی دا تا من فری کے تابونا اور چھ کم وسائل یار سفری وار تراسو
نو مولے لخپلو خلکو سغختن لری
دا خپلو خلکو نو من دا مطلبانا چھ من سارا دا سی ضرورت نوی تاکی من سارا مدد کرے من با انشاءاللہ دا خپل کوم دا علاقی چھ کم مستقبل لے آبا برا برا ور چھ وہ سا پوری دشتگرد پا نامایا دے دو دا ختم چیزا سر دا یو ایسائی یا دا آئی بی ڈائریکٹر شو یا کمیشنر شو یا دا بی پی او پا نامایا چی من با کوشش دا چیزا من خلق دا ترا کرنا لاس ختم شی دا اصلی کلچر ختم شی او مون دا کلم او کتاب کلچر شی مون کے سکولوں نا شروع کری بدا کی دا فیمیل جکم مشمانی دی جینا کی دام سکولوں نا تاغذی او مون کوشش دا دی فیمیل ایجوکیشن پا پرا تو گا بحال گی
مجاہد خان وزیر وائی دا حیوات پا ٹولو لویو پوہنتونو نو کی یہ نمائندگان شتا چی نئی وازی دا وزیرو او مسیدو بلکہ دا ٹولو قبائلی سیمو زوانانو تا پا داخلو کے مرستے او مشوری ورکوی پا دے موضوع نور تفصیل ہم لرو چې د یوې لنډې دمې پاسې اورېدلی شئ
د دېونه په روښانه مستقبل کې به واورې چې د شمالي وزیرستان یو شمیر ځوانان او مشران را پاسېدلي او په خپلو سیمو کې د خیر ښېګڼې د نورو کارونو تر څنګ د تعلیم رڼا خوروي دوی په دې نظر دي چې هم له دې لارې به په سیمه کې د پرمختګ لړۍ شروع کیږي په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د شمالی وزیرستان د فلاحی تنظیم نووا د بورډ غړې مریم بیبی په دې حق له مشال ریډیو ته وویل په دې تنظیم کې د خزو د مشکلاتو کمولو هڅه کوي
خاص دا خواہش تھی او دا مجھ دیر باد او دا مجھ دیر زود رکی دا ارمون دا اسی شزینا مجھ خوان دی مجھ مان دی مجھ جنے یہ مشکلات کی بھی کہ آہا مخه درسی او یغ برکه خبره تر کی او یغ برکه ها مشوره کی او یغ چکن مسائل دی یغ مسائل مخنیوی پر جمیل پر غاده پر شریطا علی زلی او کی او دا کی کمی توسر دی ادھر جب ہو مشکلات کی او دا خپل وطن نا کی دی وطنی ہنے وی دی جی ہنا او مطلب دای چې دا څو ډیر ایشو دي خو چې کور لا بار وتلې نه دي غربت کوي او بیا د سمندر په درشل او ا یری په سړې نه هو ډیر څو امیت ور کول ضرورت دی او ته توجه کول ضرورت دی
له نوموړې مو پوښتل چې په قبایلي سیمو کې په عمومي توګه او په شمالي وزیرستان کې په خاصه توګه ډېرې کمې ښځې د ولسی خیر ښېګڼې او یا سیاسي هلو ځلو لپاره مخې ته راغلي د دې څه وجوهات دي هغې وویل
امی سکن رواج دے دستور دے پاہا کی دیر کم میں مواقع دے تو سخوالا پاس دو جے شد دے پارا چودا سے مواقع نشتا کم جامعات تا دے ہوں ساری دے نی خیدر گا دو ہوں شد ساڑے دو چاہ اکتے ہوں آگا ساڑے دے دو شد دے پاہو مواقع نشتا ہوئے سو وی وی انشاءاللہ میر امید لری چی الیکشن وی وی او شد دے اخبال اوٹی میں ہاں پاکر ہاں میش کوشش کی چی دے وقت طور شی تعلیم دے پر ہاں چی دے بروبار چی سکولی نوی چی آکے میر شد دے پر ہاں بھی من دی باسو کی اخبال ماحول مطابق اخبال کی چی میر روای دے دستور دے
د شمالی وزیرستان فلاحی تنظیم یا نووا د کوارډینیټر خان محمد وزیر نمو وپوښتل چې دوی خپل حل ځاري یوازې د وزیرو تر سیمو ولې محدودوي
یو سفر شوی په دې وارن ټیرر یا چې کوم وارن اگینست دی ایکستریمیزم باندې کې
زمنگ وزیرستان نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے اسپیسیفکلی نارتھ ڈیر سفر شو زمنگ دا سوچ وک چ زمنگ سرا فی الحال یو جذبہ دی اگر سرا ریسورس در سرا کم دی منگ فوکس اپروچ سرا مطلب منگ صرف وزیرستان لک زان ٹارگٹ کڑے دے اگے دی زندہ دا دیشم کے مطلب نزل کے مسائل ہم زیات تھی دل تک مطلب منگ فوکس اپروچ سرا لاٹ شینو مطلب دا بخوی
په قبایلی سیمو کې چې د تعلیم په اړه څومره سروې غانې شوې هغه ټولو خودلې چې دلته د خزو د تعلیم شرا ډېره زیاته ښکته ده. خان محمد وزیر د جنکو د تعلیم په اړه وویل
امیر لکا جو کوم بورڈ ڈائریکٹر دی یا مونگ جو کوم بورڈ کے کسان یا گیٹ ٹاپ پرائیورٹی مونگ تو ہر پالیسی کو ہر ویژن کے ہر میٹنگ کے بڑا ڈسکس ہو اس کا چرتا مونگ وزیرستان کے اصل تبدیلی مونگ اصل غواڑی اغاب دی فیمل ایجوکیشن دا فیمل بنے فوکس کوی مونگ پا دا ٹی ایس ایس سکول کے اس چرتا شیرنی مداخل دا بورڈ ریڈیا دے اصف خیل کے دل تک کلاس فائف رہتا مونگ مطلب جنہیں ہم رضی اور فی الحال چونکہ اگر انوائرمنٹ دے رہا کنڈیسیو نہ دے بہرحال مونگ پا پالیسی کے مونگ پا ویژن کے مونگ ٹاپ پرائیورٹی فیمل ایجوکیشن دے
نوموڑے دا تاثر ردوی چگنی قبائلی خلق دا جنکو دا تعلیم مخالفت کوی
مونگ زیا پا زمونگ مرگری سے کلا دا وزرستان یو کلی طرح شی کلی مونگ مشران زوانان دا طولی مونگ پا یوزے بندی را بیش کی چکلا مونگ پا اصل کی فوکس مونگ دا دی علاقی دا جینی دا تعلیم وی نائی کسان مطلب دا چی دا اپریشن وشول دا حالات دا سی بدل شول خلق خوصا دی چی تا رزشی وی دی چی مطلب تعلیم دے امپورٹنٹ دے دا فیمل دے پارا امپورٹنٹ دے خلق دی چی تیار دے کچر تا فیسیلیٹی مطلب اویلیبل وی نو فیمل ایجوکیشن اغا مخالفات اس نے کی کم مخالفات مخی کی دا
بلخوا د شمالی وزیرستان د فلاحی تنظیم نووا د بورډ غړې مریم بیبی په ټولو قبایلی میرمنو او جنکو غږ کوي
عمر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی تعلیم کی کم دے آپ نر او پشدے تو دوانا بندے فرض دے تو تعلیم کی دے تعلیم کی دو آئی و رنیو دو در رنیو بغیر امیر مرکی نشی تلائیں کوئی تعلیم امیر پہ علاقہ کے دیر زور کام دے بلکل پر دیر جے تپندش پیش کلی کی درین چوستا ہوا تیرے مفتہ شدینا ملا ہونا شی تو تعلیم کو دیر زور انتہائی زوری دے یا قرآن بریزان زون پوری کول میر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ولنی بی بی چوا کنا آیو دیر غوٹا تجارت یہ وہ اخبر لوس کے امدن ہو اخبر غیر مضبوط ہوا دیر تکراوا میر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مدد دکڑے ہو نو آیا میر دی پانا نمونا دو امیر سکیم پیغمبر علیہ السلام وڑا بی بی وا بی بی عائشہ اغه چې موږ مفکر وا او اغه یو ډېر غټ سکولر وا نو موږ ته خو هم مثال دی نو دا چې جهالت خبر موږ ته وشولې نو مخ کې تلل دي او ارشې کې حساب خوستل دي ځکه چې پنځوس فیصدي ابدي چې موږ کنه عايش دي نه دو او پنځوس فیصدي ابدي چې ته ترقی نه او اوسته لري کې ځنه بشي ترقی نشي کېدلی
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
کلا 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 زمان